پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
دا افغانستان په وخت 12 بجې شوې د غرمې. دوستانو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو هرکلی کوو. دا زموږ د پی یو استودیو خپرونه ده. زه اجمل اند او امان امیرزی به درسره په روان یو ساعت کې ملګرتیا کوو. په خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لری کړی شوی رئیس نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې ولسمشر د ده په لری کولو له اساسي قانون څخه سرغړاوی کړی دی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ساحر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
په سر کې د څو مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان مشرانو جرګې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو ترسره کول د حکومت مسؤلیت بللی یا وایي چې نور باید په دې برخه کې د خلکو صبر ونه ازمایل سي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ د دې ولایت پر مرورې ولسوالۍ د توپونو 1024 مرمۍ ویشتلې دي. او ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر هغو دوو متضادو وړاندیزونو رای واخلي چې د امریکا او روسیې لخوا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې څیړنې د تمدید لپاره وړاندیز سویده. ده خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګه پر ټاکلي وخت د انتخاباتو ترسره کول د حکومت مسؤلیت بولي او وایي نور باید په دې برخه کې د خلکو صبر ونه ازمایل سي. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د څرګندونې وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمد سید ولسمشر د امر له مخې له دندې ګوښه سو. مسلم یار په دې اړه وایي
تشویش لرو او وختونه د افغانستان د حکومت تر شي دا پلمه وبانه نشي د انتخاباتو ځنډ او خند لپاره. دغه تشویشونه په خوام د مجلس د استفاده وزارت مخالفت موجود دي. دا به کني زموږ وختونه دا د نور د افغانستان حکومت انتخاباتو کمیسیون د ولس اعتماد نظر خند نه او ځنډن کوي.
نجیب الله احمد زین نشته یو کال د مخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه انتخاب شوی وو. د پرونی دا کړی و چې یو شمیر کمشنرانو د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د فشار او تهدید له کبله د لری کېدو غوښتنه کړې وه. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ د دې ولایت پر مرورې ولسوالۍ د توپونو 1024 مرمۍ ویشتلې. دا خبره د کونړ امنیې قمندان جمعګل همت ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې په دغو بریدونو کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلې. ویل کېږي له تیرو 15 ورځو راهیسې د پاکستان پوځ د کونړ په نړۍ شلتن مرورې سرکڼو او خاص کونړ د توپونو شاوخوا زر مرمۍ ویشتلې. د دغو بریدونو له امله د سیمې یو شمېر اوسېدونکو دې ته اړ شوي چې نورو سیمو ته کډه شي. د ناتو مومی منشي وایي ډاډه دی چې ناتو به د نوي میلادي کال په پیلېدو سره په افغانستان کې هغومره ځواکونه ولري چې اړتیا یې سته. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کاناډا کې د یوې نړیوالې امنیتي غونډې تر پیلېدو د مخه له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په مرکه کې کړې وې. هغه وویل ناتو به په افغانستان کې هغومره ځواکونه ولري چې په دې هېواد کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن یې غوښتنه کړې ده. ستولتنبرګ وویل د ناتو د روزنې د ماموریت لپاره جنرال نیکلسن د شپاره زر پوځیانو غوښتنه کړې ده. د کاناډا د هالیفاکس انټرنیشنل سیکیورټي فورم په نوم غونډه کې به چې ټاکل سوی د رواني اونۍ په پای کې جوړ سي د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون وکړي. دا تر دې مالت افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه لرو. سمو ژغله ازادي راډیو اوري. پینځلستانه چې غوښتلې د پاکستان له جنوب لویدیځ څخه د ایران له لارې اروپا ته ولاړ سي. د ایران پولې ته نږدې د بلوچستان ایالت په تربت غرنۍ سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل سوي دي. د وژل سوو کسانو عمرونه د 1300 ترمنځ دي. د دوی له موندل سوي جسدونو څخه ښکاري چې له لنډې فاصلې پرې ډزې سوي دي. د چارواکو په وینا د هغو اسنادو له مخې چې له دوی څخه ترلاسه سوي ټول قربانیان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسېدونکي وو چې غوښتلې د ایران او ترکیې له لارې اروپا ته د کارلا پارولارسی. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دغو وژنو مسؤلیت نه دی منلی خو بلوڅ بیلتون پالو په تیرو وختونو کې په دې سیمه کې پر پنجابیانو حمله کړې او داعش هم په دې سیمه کې فعال دی. په بلوچستان کې په یوه بله پیښه کې چارواکو د پولیسو د یوه افسر پر موټر د وسلوالې حملې خبر ورکړی چې دغه افسر میرمن زوی او یو لمسی یې پکې وژل سوی دي. دغه افسر یوه 4 کلن لمسی له دې حملې روغه پاته سوی ده. ټاکل سوی چې د ملګر ملتونو امنیت شورا نن پر هغو دوو متضادو وړاندیزونو رای واخلي چې د امریکا او روسیې لخوا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې څیړنې د تمدید لپاره وړاندیز شوی دی. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو او پر کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډې څیړنې چې روسیې ورسره مخالفت کړی دا موندلې وه چې د سوریې حکومت په تیر اپریل میاشت کې زهرجن ګاز استعمال کړی دی. د دغې نړیوالې څیړنې روان ماموریت نن شپه پای ته رسیږي. ډیپلوماتانو وویل سره له دې چې واشنګټن د مسکو د راضي کولو په ګډون په خپلې وړاندې کړې مسوده کې یو لړ بدلونونه راوستي، خو دا سیبري شي چې مسکو به د امریکا مسوده ویټو کړي. د ډیپلوماتانو په وینا داسې انګیرل کېږي چې د دغې نړیوالې څیړنې د یو کال تمدید لپاره د مسکو مسوده به هم ونه کړی سي چې د 15 کسیزې امنیت شورا د نهو غړو ملاتړ ترلاسه کړي. د روسیې په وړاندې سوې مسوده کې په ټوله کې د پلاتنې پر میکانیزم د غور غوښتنه سوې ده. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې نړۍ به د ده په وینا اټومي ګواښ ونزغمي او ژمنه یې وکړه چې پر پیونګیانګ د زیات فشار لپاره به د چین په ګډون یو نړیوال کمپاین پیل کړي. ترامپ دا څرګندونې آسیا ته د 13 ورځني سفر له بشپړولو وروسته بیرته واشنګټن ته له ستنېدو سره سم په یوه ټلویزیوني بیان کې چې نن خبر سوی دی کړی دی. ترامپ ویل د دا واضح کړی چې اجازه به ورنه کړي چې دغه بې باکه دیکتاتوري په اټومي ګواښ نړۍ برمته کړي.
خبرونه مولا زده راډیو نو اوریدل. دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر چې د ولسمشر د یو حکم له مخې تازه له دندې لرې شوی، د ولسمشر دا کار د قانون خلاف بولي. نجیب الله احمد زینن په کابل کې خبریالانو ته څرګندونې کړې. زموږ له خبریال نه به د نوموړي د څرګندونو تازه حال واخلو. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي په وخت انتخاباتو ترسره کول د حکومت مسؤلیت دی او نور دی په دې برخه کې د ولس صبر ناسمای. ښاغلی مسلم یار دغه څرګندونې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس ښاغلی احمد زی تر ګوښه کېدو وروسته ازادي راډیو ته کړي. ورسره مرکه لرو. دا به مو اوري چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت موندنې ښیي چې د تیر کال په مقایسه سږ کال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم شوی دی. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم اورو. همدارنګه به د سیمې او نړۍ په مسلو کې واورئ چې د ایران د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي قانون تعدیل کړی دی. دا د آزادۍ راډیو ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر چې د ولسمشر د یو حکم له مخې له دندې لرې شوی، د ولسمشر محمد اشرف غنی دا کاری د قانون خلاف بللی. نجیب الله احمد زینن په کابل کې وی خبري غونډه ته خبري کړې دي. زموږ خبريال حدیث پردیسم د خبري غونډه ته ورغلی وو. دا وسم عمل ته دی، را سره د ټلیفون په تماس کې دی. پردیس به خبرونه ته ستړی مشي لته به واورو چې خغلی احمد زی ورسلاغه چې ولسمشر د لری کېدو حکم ورکړ، څه عکس العمل خو دا وسی ویل؟
بله عام صاحب، سلامونه تاسو د راډیو محترم اوریدونکو ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لری کړل شوي مشر نجیب الله احمدزی ناسته ځانده اوس چې تاسو سره خبرې کوم همدا شېبه پای ته ورسېده. ښاغلی احمدزی په پیل کې د ولسمشر دغه کار دی له دندې لری کړی دی، د اساسي قانون سره په خلاف کې کړنه وبلله. او دویل چې د لا هم ځان داسې احساس نه کوي چې دا ازل شوی او دا لا هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دی. دویل که چېرته له ارګ سره له هماغه پیله جوړ جوړی کړی وای نو نن به دا له دندې څخه نه لرې کېده. په مشخصه توګه په ځینو کمیشنرانو یې هم نیوکې داوې چې یو شمېر کمیشنران هغوی نه ملي ګټو ته ژمن دي او نه هم د افغان ضد او دا د کمیسیون پر ضد باندې، یعنی بعضې کړنې او چارې ترسره کوي چې هغه اصلا هېڅ د انتخاباتو د ترسره کېدو یخوالي سره بهبود سره مرسته نه کوي. ښاغلی احمدزی همداراس وویل چې په مشخصا دوه ویل چې په تېر یو کال کې شاوخوا 10 جلسې د انتخاباتو اړوند جلسې په ریاست جمهوریت کې نیول شوې. په داسې حال کې چې د مثال ورکې چې په تیر حکومت کې یوه جلسه هم په ارګ کې نه و نیول شوې. ده ویل چې دا په ښکاره د حکومت د کمیسیون په چارو کې د حکومت لاسوهنه ده، او حکومت او په مشخصه توګه جمهوري ریاست په قصدي شکل باندې د دوی هغه قانوني صلاحیتونه چې کمیسیون لري هغه ترې اخیستي دي، او کمیسیون چې باید خپلواک وای په هغه شکل نه دي. نو ده ویل چې اوس د ولس سره جو کوم مراجعه کړې ده، او مخکې تر دې چې د انتخاباتو ملي پروسه چې د ښاغلي احمدزي په خبره چې چېرته په دغه شکل وضعیت دوام کوي که انتخابات ترسره کېږي، دا به د افغانستان د روان وضعیت له بهبود سره نه یوازې دا چې مرسته وکړي، بلکې دا به یو ملي شرم وي. او په ولس یې غږ دا و چې د دغه ملي پروسې د ترسره کېدو په رابطه باندې خپل غږ پورته کړي، او پرې نه ږدي چې دا ملي پروسه د یو څو مشخصو کړیو په انحصار کې پاتې شي. بلې انسر
دا راته وایه تاسو کڅام د خغلی احمدزی څرګندونو ته اشاره وکړه، په دې اړه موږ په مخکې خبرونو کې هم راپورټونه لرل. ارګ د دې لري کېدل لپاره د سپلند ټکو کراته وایي څه دلیل راوړي چې ولې خغلی احمدزی له واک لري کړی؟
بله، ان تیر شپه البته ناوخته د جمهوری ریاست دا خبره، یعنی د یو اعلامیې په خپرولو سره دا ویلي وه چې زر تر زره باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوي مشر لپاره دوی کسان معرفي شي، او د ښاغلي احمدزي د ازل په خپله ولسمشر په اعلامیې کې چې جمهوری ریاست نفر شوی دا خبره شوې وه. له دې ورهاخوا نور جزئیات چې ښاغلی احمدزی ولې لرې شوی دلیل یې څه و، تر اوسه پورې د جمهوری ریاست زیات جزئیات نه دي ورکړي. بل انسر
ډېره زیاته مننه کوو حدیث پردیسو دوستانو چې د کابل څخه یې رپورټ راکوو. نوموړی نن په هغه خبري غونډه کې و چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لرې کړای شوي مشر نجیب الله احمدزی له خوا رابلل شوی و، او په کې له دندې څخه د لرې کېدل د چې ولسمشر د یو حکم له مخې له دندې لرې کړی د قانون خلاف وبلل. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته، واغه هم دې موضوع سره تړلې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي په وخت انتخاباتو ترسره کول د حکومت مسولیت دی، او نور په دې برخه کې د ولس صبر نه ازمای. خغلی مسلم یار دا څرګندونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس نجیب الله احمدزی تر ګوخه کې درو وروسته ازادې راډیو ته وکړي. د خغلی مسلم یار سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړي، او په سر کې په انتخاباتي کمیسیون کې روانو لانجو او د خغلی احمدزی د لری کېدو په اړه ترې پوښتنې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو انتخابات کمیسیون کې د ډیر وخت نه تقریبا دواړو کمیسیون کې شکایتي کمیسیون او انتخابات کمیسیون کې خپل د کمیشنرانو ترمنځ هماهنګي موجوده نه و، مشکلات وو، او بیرونی سیاسي اپوزیشن هم اعتراض او انتخاب درلود. دا چې امازه صاحب ولې استعفا ورکړه یا ولې لري شو، د دې دلایل به وروسته روښانه شي، او یا نور تغییرات او تعینات چې په دغه کې راځي په کمیسیون د انتخاباتو کې دلایل به د حکومت سره تي. خو موږ تشویش لرو او غوښتنه مو د افغانستان د حکومت تر چې دا پلمه وبانه نشي د انتخاباتو ځنډ او خنډ لپاره، او دا حکومت ته غوښتنه وکړو.
مسلم یار صاحب، همدې موضوع ته راتلمو به خیسته خبرې مې قطع کړي. تقریبا انتخاباتو ته د ولسی جرګې انتخابات او د ولسوالۍ شوراګانو همدار از د ولسمشري انتخابات ته کراشو، وخت دومره ډیر نه ده پاتې، او تر اوسه پورې په کمیسیون کې دا جنجالونه روان دي. نو څه فکر کوي چې په داسې حالات چې رواني په داسې شرایطو کې د انتخابات تر سره کېدل په وخت او زمان ممکن تاسو ته بریښي؟
دغه تشویشونه په خوام د مجلس د استفاده وزارت مخالفت موجود دي، دا به یې کړي. زما غوښتنه ده د نور د افغانستان حکومت انتخابات کمیسیون دا د ولس اعتماد نظر خندن او زندن کی، او د ولس سره د نور دې پاتې شي، د ولس د خوښي خصوصي د جمهوریت دا غوي په خوخه د خپل واستاز او د خپل راتلونکي ټاکنه تر سره شي. هر روز خور شي به اعتماد اخلي، هغه به د ولس خادم او استاد او څوک چې نوی راځي بدلون راځي هغه مبارکي دی وایي. او د انتخابات کمیسیون هم غوښتنه په هغه وخت دا وسم دا چې دوی باید انتخاباتو هغه معین وخت دوی تیار کړي او اعلان کړي د پاغې باندې انتخابات ترسره کړي.
مسلم یار صاحب، همدې مورد وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تیرو تجربو ته په کتو تاسو امیدوار یاستئ چې حکومت د په انتخاباتي کمیسیونونو کې هغه اصلاحات چې تاسو او ولس توقع لري هغه د رامنځته شي تر څو انتخابات په وخت او زمان ترسره شي؟
انتخابات خو یو عمومي پروسه ده چې په یو لړ وخت ترسره کیږي، او هغه د یو محلي یو یا د ادارو د مامورینو لخوا په میاشتو کې هغه استخدامیږي او ترسره کیږي.
عمومی بحث د انتخاباتو په تشکیل چې دا هغه نور وګد بحثه سید پرې کوم ملاحظه نیو کې وای کوم سر په سر کې اصلاحات غوښتنه وکړو نو دا ناشونی ده چې هغه وخت تر سره شي. مونږ د جدي اصلاحات غوښتنه لرو تر هغه حد چې حکومت او انتخابات خمسون د اصلاحاتو پر اوسلو د پاره زمينه برابرول شو او پاینده کې به د ښار ته دوام ورکړي. خو انتخابات باید په خپل وخت تر سره شي. بلې یو کار چې سړی کوي کیدون کوي ده په هر شکل چې کوي د اصلاح لپاره کار وکړي هغه کیدون کوي ده او کیدای شي سړی ورته نور میکانیزمونه جوړ کړي فوق العاده شکل او دا یو مستقل کمیسیون ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلم یارو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس نجیب الله احمدزی د ګوښه کېدو وروسته د انتخاباتو د راتلونکي په اړه څرګندونې کولې. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
لا خان محمد سنتو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي په بغلان، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې 15000 کورنیو ته د اته ډولونو سبزیجاتو د تخمونو ویش پیل کړی دی. دا هغه تخمونه دي چې د ژمي په سر کې کرل کیږي او د دغه موسم تر پای پورې له حاصلاتو ګټه اخیستل کیږي. په شمالي ولایتونو کې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د پروګرام مشر محمد غلام ملاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې د کرول لپاره مونږه تخمونه ورکړي دي او واړه ګرنوزونه چې هر کې د 9-10 متره طول ده او 4 متره عرض ده 500 کورنیو ته چې دوی کوی شي هلته په ژمي کې سبزیجات تولید کړي په خپله بانډو کلیو کې او خپل ضرورت هم رفع کړي تر څنګ دې هغه محلي بازارونو ته هم سبزي عرضه کړي.
خاغلی ملاخیل وویل د دغو تخمونو د ویش لړۍ پیل شوې او تر یوې اونۍ پورې به د یادو ولایتونو په کلیوالي سیمو کې پای ته ورسیږي. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د کبانو او چرګانو د غوښو په برخه کې دغه ولایت تر ډېره حده په ځان بسیا شوی دی. د دغه ولایت د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیمی ازادي راډیو ته وویل د کندهار ولایت د لبنیاتو او د چرګانو او کبانو د غوښو حاصلاتو د دغه ولایت شاوخوا 50% ضرورتونه پوره کړي دي.
په کندهار ولایت کې 600 د غواوو فارمونه لرو، 200 د چرګانو فارمونه لرو، 200 د مایانو فارمونه شته او 650 شنې خونې یا ګرینهاوسونه جوړ شوي دي چې هر ډول میوه‌جات او سبزیجات په هغه کې کرل کیږي.
هاغلی رحیمی بوبل دغه حاصلاتو څخه سربیره پر کندهار ولایت ځینې ګوندی ولایتونه لکه زابل، اورزګان او هلمند هم ګټه اخلي.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. تاسو زموږ کله ازادي راډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د مسودې ترایا چول کیږي چې په اپریل کې په سوریه کې کیمیاوي وسلې چا استعمال کړي. په دې برخه کې دوی مسودې وړاندې شوې دي. موضوع احمد شیبر سارلی ل د بواورو چې مسودې شیبر صاحب څنګه وړاندې شوې دي.
انسب البته دوی مسودې دي، یو مسوده د امریکا له لوري وړاندې شوې ده او بل د روسي له لوري. د ملګرو ملتو امنیت شورا بنن دغه مسودو ته چې محتوا یې لوي بل سره پتازات کړه رای ورکړي. یو وړاندیز امریکا کړی چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د څېړنې غوښتنه پکې شوې ده. بل وړاندیز د روسیې دی او هغه هم په سوریه کې د همدې بریټ پاړه د نړیوالې څېړنې غوښتنه کوي، خو ماسکو د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او واشنگتن د کیمیاوي وسلو په ارتباط د وروستیو پلټنو په استناد مسوده وړاندې کړې ده.
په وروستیو کې څېړنې هم شوې دي. د څېړنو پاړه کراته وایي
په روسیه کې د ملګرو ملتونو او پر کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډي څېړنې څرګند کړه چې د سوریه حکومت په تیر اپریل میاشت کې زهرجن غاز استعمال کړي.
دا خو متبرې منابع دي. نو روسیه په دې اړه څه ویلي؟
روسیه دا مونږ رد کړی دي
چې دا سي اختلاف شته. نو نن به کومه مسوده تصویب شي د روسیه کډ امریکا؟
روسیه چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد یو مهمه ملاتړې ده، تر اوسه د سوریه د کورنۍ جګړې په اړه د امنیت شورا د نوو پریکړې لیکونو مسوده بیټو کړې ده. نو ان صاحب داسې ښکاري چې د واشنگتن له لوري بنننې مسوده هم رد کړي، خو ډیپلوماټانو ویلي دي سره له دې چې واشنگتن د ماسکو د راضي کولو په خاطر په خپل وړاندې کړې مسوده کې یو لړ بدلونونه راوستي، خو داسې ښکاري چې ماسکو به د امریکا مسوده ویټوک
ډیر زیاته مننه احمد شیبر او دوستانو چې په ملګرو ملتونو کې نن د سوریې پاړه د وړاندې کیدونکو دوو مسبدو پاړه معلومات راکړل.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. آزادی رادیو ټکی کام.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. د خبرونه په دوهم نمای کې یو کله زر غونه ډرامه وړاندې کیږي او په دې ډرامې کې به همدا د ډرامې پسې به بحثي. زموږ همکار یوسف خان زدران به په ژوندۍ توګه وړاندې کیدونکي دغه بحث کې د ارواپوهنې له استاد اسدالله کلیوال سره دا چې ماشومان څرنګه تربیه شي او څرنګه وروزل شي په دې غږیږي. تاسې درانه اوریدونکي هم د ماشوم د روزنې برخه کې خپلې تجربې وړاندیزونه زموږ سره په دې شمیره 0 و 9 شپږ 9 0 1 شپېته 0 1 شپېته شریکولی شي. شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 9 شپږ 9 0 1 شپېته 0 1 شپېته. دا شمیره ستاسې غږ په اتومات ډول ثبتوي او ستاسې ښه پیغامونه په خبرونه کې درته خبرو. اوس هم د خبرونې یو بل رپورټ راخلو او هغه په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت موندنې ښیي چې د تیر کال په مقایسه سږ کال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم شوی. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی لا هم په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ده، د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال کم شوی. دغه وزارت وایي په تیر کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 2695 پیښې ثبت کړي وو چې سږ کال دا شمېره 1501 ته راښکته شوې ده. د یاد وزارت مرستیالي سپوږمۍ وردک د چهارشنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي تر عنوان لاندې ویناستی ته په ډیړه ویل
امو قضایي کې سب شته در
خصو چارو وزارت لخوا سب شوی قضيه د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي کې د سکل کمخت سرګندوي. مونږ هیله لرو چې د ثبات او امنیت پټینګې دوه او داړوند ادارو پیوړی همغږي سره د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي مسلې ته لمړیتوب ورکړي او ان شاء الله په راتلونکو کلونو کې به مونږ د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې خیل سره ولرو. د افغانستان د خزو چارو وزارت بي وزلي له اسلامي احکامو بي خبري او بي سوادي په هواد کې خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لاملونه غړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د افغان خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15102 شپې حساب کړي دي. د افغانستان د خزو چارو وزارت تیر کال هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښودلې و. خو د وزارت وایي د حکومت حسابا پر اټلونکو کلونو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه نور هم راټیټه کړي. خو لدی خوشبيني سره سره د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې لا هم پاړوندو ادارو انتقادونه موجود دي. د ښځو ماشومانو د تحقیقاتي بنسټ مشر زرقا یفتلی له دغې ناستې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اړتیا ده سو د مافیات فرهنګ لمنځه ولاړ شي.
ای مافیات اس قوانین سبب شته کوم
له مجازات څخه مافیات سبب شوی چې د تاوتریخوالي شمیر لوړ شي. کله چې یو ښځه له تاوتریخوالي سره مخ کیږي او د تاوتریخوالي د عاملینو پر وړاندې قانون نه پلي کیږي، نور ته هم د انګیزه ورکوي چې قانون تر پخو لاندې او همدا د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل ګرځېدلی. له بلې خوا د افغانستان د حج او اوقاف وزارت لوړ پوړي سلاکار عبدالعزیز عزیزي په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د هغوی د حقونو د تامین لپاره د دوی جدي هلې ځلې روانې دي.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپریږي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2 لشپږ 9 په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. د افغانستان د ترافیک عمومي ریاست ویل تیر 2 میاشتو راهیسې ترافیکي پیښو کې کابو زر کسان مړه شوي. د دې ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم وایي د حادثې د لویو لارو په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پیښې شوې دي. خان محمد سین په دې اړه یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی اوري.
په افغانستان کې په ځان وژونکو بریدونو او جنگونو سربېره سکل ترافیکي پیښو هم د سلګونو خلکو ژوند اخیستی او مالی زیانونه ورړولې دي. د موټرو تیز چلول، د سړکونو خرابواله، په ځینو ځایونو کې د ترافیکی نښو نشتون، له ترافیکی قوانینو بې خبري او د موټر چلوونکو غیر مسلکی توب هغه لاملونه دي چې ترافیکی پیښې ډېرې کړې دي. د افغانستان د ترافیکو د عمومي ریاست د حادثاتو د مدیریت مسؤلین وایي سکال هم د تیرو کلونو په څیر د لویو لارو په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترافیکی پیښې شوي او خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي دي. د دغه ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم د روان کال په شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو او د دغو پیښو له امله خلکو ته د رسېدلو زیانونو په اړه وویل.
حادثات ترافیک در سطح ولایت کشور جمن به تعداد 1333
ترافیکي حادثات د ټول هیواد په کچه 1333 دي چې په لومړیو شپږو میاشتو کې رامنځته شوي دي. په دوی کې 429 نارینه، 100 ښځې او 208 ماشومان مړه شوي چې د ټولو شمېر 848 کسانو ته رسیږي.
خاغلی حکیم وایي د تیرو شپږو میاشتو په ترافیکي پیښو کې 1512 د مړینې، 111 د ټپي کېدو او 15 د مالي زیانونو پیښې شامل دي. د موبایل د روان کال د میزان په میاشت کې هم په ټول هیواد کې 109 ترافیکي پیښې شوې چې 15 نارینه، 12 ښځې او 23 ماشومان پکې مړه او 288 پکې ټپیان شوي دي. د ترافیکو د عمومي ریاست د حادثاتو مدیر د هیواد په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لامل د ترانسپورټي شرکتونو د موټر چلوونکو لخوا د موټرو تیز چلول ګڼي او وایي چې په ځینو حالاتو کې مرګونې پیښې رامنځته کوي. سربیره پر د کابل ترافیکو د حادثاتو مدیر عبدالشکور وایي د شپږنویم لمریز کال ترافیکي پیښې د تیر لمریز کال د شپږو میاشتو په پرتله 30% کې کمې شوې دي.
در شهر کابل تخمین 3 میلیون نقطه تصادم موتر با موتر ایجاد می شود که اگر به شک
هر ورځ په کابل ښار کې په تخمینی توګه د موټرو د ټکر 3 میلیونه نقطه ایجادیږي. که ټکر وشي نو موږ باید هر ورځ په کابل ښار کې د 10 ترافیکي پیښو شاهدان اوسو. خو د ترافیکو د هڅو په نتیجه کې د ټکرونو دغه شمېره په ورځ کې 2 یا 3 پیښو ته راټیټه شوې ده. په کابل ښار کې ترافیکي پیښې د تیر کال په پرتله 40% کمې شوې دي.
که څه هم د کابل د ترافیکو ریاست د ترافیکي پیښو لاملونه د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي قوانینو نه مراعتول او د موټرو ګړندي چلول ګڼي، خو د ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین د سړکونو خرابوالی او تنګوالی هم د دغو پیښو لامل ګڼي. د نواباد د مسافر وړونکي شرکت رئیس عبدالشکور او د بار وړونکو د نقلیه وسایطو د ټولنې مشر طلا محمد عثمانزي آزادي راډیو ته وویل.
سړکونه خراب، سوری کم او موټر ډیر دي. موټر چلوونکي ګرم نه دي. ستونزه په لارو کې ده.
اکثره د سړکونو خرابواله دي. په سړکونو کې جری دي. کله چې دوه موټر مخامخ کیږي د جری نه نشي اوخته. بې احتیاطي، د دولتي مسؤلینو غفلت، والا دا چې ټول یو ځای شي زمونږ مال او مسافرین طلب کیږي.
دغه شرکتونه له حکومت غواړي چې د لویو لارو په جوړولو کې ډیر پام وکړي. بلخوا یو شمېر مسافر او کابل خاریان وایي چې ځینې موټر چلوونکي مخدر مواد کاروي، موټر په تیزۍ چلوي او حکومت هم د خصوصي ترانسپورټي شرکتونو د موټر چلوونکو د استخدام برخې ته پام نه کوي. حاجی بلال او جهانگیر آزادي راډیو ته وویل.
یک تعداد دلیوارا که 4 روز کلینری میکنن، روز پنجم سر جلو موتر میشینن.
یو شمېر کسان 4 روز کلینری کوي او په 5 ورځ موټر ته پورته کوي. دوی تجربه نه لري. موټر تیز چلوي او حادثه هم د دوی لخوا پیښیږي.
دې لپاره د عامه پوهاوی پکار دی او بالکل د دې کم کورسونه چې کلاش لیسنس ورکوي باید دا کورسونه عملی وکړي وویل شي.
دوی په کابل ښار کې د زورواکو او ځینو دولتي چارواکو لخوا د لارو بندول د ترافیکي پیښو بل لامل په ګوته کوي او له حکومت غواړي چې دغه ستونزې ته هم پام وکړي. هڅه مو وکړه د سړکونو او لویو لارو د معیاري جوړولو په اړه د فایدامې وزارت د چارواکو نظر واخلو، خو ځواب رانه کړ شو. په ورته وخت کې د ترانسپورټ وزارت وایي چې د ترافیکي پیښو د کمولو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي. د دغه وزارت د خبرونو سلاکار فیضی زدران آزادي راډیو ته وویل.
د وزارت د رهبرۍ په تسلیم سره چې موجود دی، د راتلونکي کال لپاره چې 1300 کال کې یو مسلکي انسټیټیوټ د دغیرورانو د روزنې لپاره او د ترانسپورټرانو د روزنې لپاره رامنځته کیږي.
د ترافیکو د عمومي ریاست مسؤلین په دې باور دي چې هر کله که موټر چلوونکو ترافیکي قوانین مراعات او په لارو کې له تیز چلولو ډډه وکړه، د حوادثو کچه به ټیټه شي. خلق له حکومت غواړي چې د ترافیکی پیښو د کمولو لپاره لوی لارې او سړکونه په معیاري توګه جوړ او ترافیکی قوانین په خارونو او لوی لارو کې پر ټولو موټر چلوونکو په جدي توګه پلي کړي چې سرغړونې کمې او ترافیکی پیښې د خلکو د تلفاتو لامل ونه ګرځي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان مشرانو جرګه پر ټاکلي وخت انتخاباتو ترسره کول د حکومت مسؤلیت بولي او وایي نور باید په دې برخه کې د خلکو صبر و نازمایل سي. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د څرګندونې نن وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمدزی د ولسمشر د امر سره سم له دندې ګوښه سو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پاکستان پوځ د دې ولایت پر مروري ولسوالۍ د توپونو 138 مرمۍ ویشتې دي. دا خبره د کونړ امنیت قمندان جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې په دغه بریدونو کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. د ناتو عمومي منشي وایي ډاډه دی چې ناتو به د نوي میلادي کال په پیلېدو سره په افغانستان کې هغومره ځواکونه ولري چې اړتیا سته. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کاناډا کې د یوې نړیوالې امنیتي غونډې تر پیلېدو دمخه له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په یوه مرکه کې کړې وې. پینځلس تنه چې غوښتلې د پاکستان له جنوب لویدیځ څخه د ایران له لارې اروپا ته ولاړ سي، د ایران پولې ته نږدې د بلوچستان ایالت په تربت غرنۍ سیمه کې د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وژل سوي دي. د وژل سوي کسانو عمرونه د 1830 ترمنځ دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر هغو دوو متضادو وړاندیزونو رای واخلي چې د امریکا او روسیه لخوا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې څېړنې د تمدید لپاره وړاندې سوي دي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو او پر کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډې څېړنې چې روسیه ورسره مخالفت کړی د موندلې وه چې د سوریه حکومت په 13 اپریل میاشت کې زهرجن ګاز استعمال کړی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ شمالي کوریا ته خبرداري ورکړی چې نړۍ به د په وینا اټومي ګواښ ونه زغمي او ژمنه وکړه چې پر پیونګ یانګ د زیات فشار لپاره به د چین په ګډون یو نړیوال کمپاین پیل کړي.
دوستانو زموږه غلا ساده رادیو نوري د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخم تر وو بجو پوری په منځنۍ صفادو لښ پکنه وی اوریدل شي. وس هم دا خبری مطالبه برخه پات رسو 19 پروگرام ترازو پاموکړی یو کله زرغه ګونو ډرامې ته یادم باسه چی ورستا د ډرامې پر موضوع په ځنګړې توګه دا مشمانو د روزنې په اړه بحث لرو. خو وس یو کله زرغه ګونو ډرامه
یو کله زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا ڈرامی خوگو آوریدون کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دیو کلی زر غاگونا پا ڈراما کی مو آوریدل چی دو مساگول پا مشوارا خدای داد خپل امیدوارا میرمنا کلینک تا بیولی وا. مساگول خوشالا و خپل مور سنم گولی تا یه ویل دوارا تا کوا چی نور هم اخیار شم او دیر و خلکو تا خیخی لاری و خیم. وس بواورو چې نازیا او ترور بیبی د چاپلی دوه حیرانېږي.
وای نازی تیر نه راته ډیر ته او د ښکار اسوا اسنه چې پاسه در نه وسوځي.
ترور بیبی ورته مې پام دی نه رانه سوځي.
ما به چې بل وخت په غرونو باندې کې ډوډۍ نه وا پخه کړې. ای نه غاری کې د لارګیم ډیر اچولې کانو.
هم مکه وترورې نه ګورې د پورته غړ لو چې لارګیو او بوټو ډک دی. ای
مکه وانا زیلوري د لارګیو خوش سوځونه موبایل لري. او رښتیا څنګه دې د باندو ژوند د خوښ سو کنه؟
او ډېر خوښ شو دا شاو خوا کېږدی دا د ورویو غږونه تومره خواګره باندې لګي چې مه کوه پوښتنه.
خی نازو ګلې زما د زړه خبره دې وکړه چې معشومه وم په دې ورپورت غرونو کې مې ډېرې مېږې ورې څرولې دي.
وی ترورې
هلته راپورې خاندي.
زما خو اوس درته پام شو، ته خو سم دمه کوچه یې، د کوچیانو غوندې خبرې کوې.
اخله خود کوچه یم، دا خو چې د ګل ماما پلار ته واده سوم په کلي او کور سوم، کنه شپه او ورځ به مو مزلې کولې. چې مېږه به ناروغه سوه داسې مې په اوږه را اړوله.
هو نو څوک چې کرته غوړي خوري مېږه او پسونه به م په اوږو اړوي.
چې داسې ده تم سرلله نه کوچۍ سوې.
وای ترور بیبی، کوچی توپ ته خو زه خوشحاله یم، خو ناروغې مېږې څه چې وړه وری به م په اوږو نه شمه وړی.
خیر ده وروره، به تکړه سی وپېږې.
ترور بیبی، زه نه پوهېږم چې ګل ماما زه ته ولې دلته د غره لمنه ته راوستو، کېږدۍ راته ودروله.
سر مه پسې ګرځوه، خپل ژوند کوه، دا هم خپله مینه ده. یو څو شپې ورځې به دلته هم کوو.
خیر دی خدای.
ته وګوره سیرېږې. ای نازیې لورې، دا د تنګ د کېږدۍ سپی چا ته غږېږي؟ ما ته خو داسې ډېر خروړی معلومېږي.
ته صبر چې د کېږدۍ له مخې وګورم. اوهو ترور بیبی، دا څه کیسه ده؟
ولې څه خبره ده؟
دا خو چټه پټه کوچیانې پیغله پاس پره ده، او دې خوا یې اس را روان کړی دی.
ګلې، زړه دې پات مشه، یوه خبره درته وکم.
هو وایه خدای ته ده. څه دې ویل؟
هسې او ما ویل چې پوښتنه به دې ولنه کړې وه، چې اوس خو بله ما سه لجوت نه وي.
او تا کلینیک وګوره، تاستا لیونۍ خبرې وګوره، له چا ته پوښتنه وکړم؟
غوسه کېږه ما ګلپري، ما ویل چې زما او ستا له زرغون طوطي نه، زما او ستا له نازولي ماشوم نه به دې پوښتنه کړې وه، اوس خو به خوشحاله وي چې ته مې کلینیک ته راوستې.
دا خبرې مه کوه، دا خلک پسه وایي چې دا ښځه او خاوند څومره ساده دي. هغه ده ډاکټره را روانه ده، مخکې زه هم وکتلم، ویل چې د ماشوم پته به هم ولګي چې ښه دی که نه. ته صبر چې اوس څه وایي.
ډاکټرې صاحبې، په دواړو لاسونو سلام درته کوم.
وعلیکم سلام، ته مهرباني وکړه کینه، چې کوم دارو ورته پکار وي هغه ټول ورته ښیم. رښتیا زیره مې در باندې، ماشوم ښه او صحتمند دی.
وای په ایمان خوشحاله شې، زیره دې وایم په ګل بدل شه.
ګل پری په یوه ګل نه، په زرونو ګلو دې را زیره یې بدل شي.
کور مو ودان، یوه بله خبره مې کوله.
زړه دې بدمشه، یوه خبره څه؟ ستله خبرې خو وکړه.
دا مې ویل چې میرمنې دې ګیله کړې وه چې کلینیک ته یې نه پرېښودم، که څنګه ګل پری؟
دای دې په خپله ځواب ووایي.
ډاکټرې صاحبې، هغه خو مې ځکه کلینیک ته نه پرېښوده چې یوه خبره وه.
د څه شي خبره؟
خو زه شرمېږم. ای ګلپري، زړه دې بدمشه، ته ورته ووایه.
نو زه څه پوهېږم چې ستا په زړه کې کومه خبره ده، ته په خپله ورته ووایه که نه.
ما دا ویل چې دا ډېر کلونه زمونږ اولاد نه کېده، ما وی هسې نه چې په کلینیک کې راته ووایي چې هسې خوشې چټي کلینیک ته راغلی یې، مېرمنه دې امیندواره نه ده.
نه نه، دا ځل به خدای ښه تندرست ماشوم درکړي. خو ګوره خدای داده، خو چې مېرمنه دې کلینیک ته راوسته، که نه ماشوم ته هم خطر و او دې ته هم.
وای شکر چې د موسی ګل مې ومنله، که نه زړه دې بدمشه، زه خو غرق وم غرق.
ګوره دا خبره مې ځکه وکړه چې ستا مېرمنې ته وخت په وخت واکسین پکارېږي، ماشوم به معاینه کېږي چې څنګه دی.
وایم چې په نیمه شپه مو وایې راولم به زړه دې بدمشه.
ډاکټرې صاحبې، کلینیک ته خو به کله کله راځم، خو دې نه ویل چې په کور کې څه دوامه وخورم که څنګه؟
داسې وکړه چې په کور کې ښه خواړه خوره، درانه شیان به نه پورته کوي، او ګوره په خپل سر به هېڅ دوام نه خوري.
Ha ha ha!
سر سر تمره كل خاندي ليلى دا تسوك دا
لور كيمي وبلقيسة دا سي خوشالة دا چه طول ورازي بخاندا تيراكرا
اخا شكر دما شموانو خاندا دا طول دا خوشالي ناكدا زه خوایم چې وړکتون ته به خوشحاله وي.
هو په خدای، هلته یې له نورو ماشومانو سره ښه ساعت تیر دی. طیبې، باور دې وشه چې په هر لمانځه کې درته دعاوې کوم. لیلا، چې طیبې ته دعاوې کوې ولې ماته نه کوې؟ ملیحې، داسې ده چې طیبه په موږ او تاسو ډېر حق لري. د ټولو ښځینه او مامورینو په څنګ کې ودرېده او نام خدای دې وي کامیابه هم شوه.
نه نه، دا کامیابي یوازې زما نه ده، وایي په یوه ګل نه پسرلی کېږي. که تاسو مې ملا نه وای تړلې نو کامیابي ډېره لرې وه.
طیبې، ما خو هسې له لیلا سره ټوکې وکړې، ته په رښتیا د مشرتوب جوهر لرې. ځینې خلک په ځان زحمت تیروي، په خپلو کارونو کې اخلاص کوي، هغه دی چې خدای پاک یې خپل مقصد ته رسوي. لیلا، ته ګوره، د تفتیش په ریاست کې د ښځو لپاره د لمانځه ځای، د ډوډۍ خوړلو ځای او ماشومان ته یې وړکتون، دا ټول د طیبې له برکته دي.
کور ودان، دا ستاسې نیک نظر دی، خو له ما سره یو بل ارمان هم دی.
کوم ارمان؟
خدای دې وکړي چې زموږ د ادارې غوندې په نورو ادارو کې هم د ښځو حقونو ته پام وشي.
انشاءالله همداسې به کېږي. په یو کتاب کې مې لوستي وو چې له یوې بلې او روښانې شمې نه په سلګونو مړې شمې بلېدای شي.
واه نام خدای، دا څومره ښکلې خبره! په رښتیا هم چې د یوه وطن د خلکو ترمنځ یو زړهوالی او یو بل ته درناوی وي، خلکو ته یې لویه خوشحالي او لوی بری په نصیب کېږي.
اصلا ما څه چورتونه وهي؟ مخې ته مې انګور درته ایښي دي، هېڅ ورته ګورېم نه.
صابر کاکا، نه خورم.
ولې؟ په نو خوراک راته ناست یې که څه؟
تر هغو چې زما خبره مو نه وي منلې، ستاسو په کور کې به په څه شي څکم ونه کړم.
ستا کومه خبره زوی جانه؟
صابر کاکا، هغه خبره تا ته ښه معلومه ده. دا څو ورځې کېږي چې میرمن مې ګلالۍ دلته راغلې ده. که دا خبره وزنډېږي خدای مکه خفګان به راشي.
اسلامه، دې خبرې ته زه هم په اندېښنه کې یم.
خو له اندېښنو به څه جوړ شي؟
پوهېږم چې له اندېښنو څه نه جوړېږي. کور یې ودان، دوستان او خپلوان هم راغلي وو.
نو تاسو بیا د دوستانو خبره هم نه منئ؟
منو یې، ولې به یې نه منو؟
نه چې منئ خو بسم الله کوي. همدا اوس د ګلالۍ راسره ځي چې لانجه غوڅه شي.
ګلالۍ به ولې نه درسره ځي زوی جانه؟ خپل کور یې دی. خو خبره بله ده.
نو دا بله کومه خبره ده چې د ګلالۍ د تګ مخه نیولې ده؟
هغه دوستان چې راغلي وو ویل یې چې له خان صاحب د لوا خان سره هم لیدلی دي.
نو بیا خو خبره بیخی جوړه ده، نه پوهېږم چې تاسو ولې اندېښنه ورته کوئ.
څه ووایم اسلامه زویه، ځینو خبرو ته د سړي اندېښنه وي.
نو تاسو خو به له هغه دوستانو خپلوانو پوښتنه کړې وي چې زما له پلار سره یې لیدلې کتلې دي؟
هو، ټولې خبرې یې راته کړې دي. ویل یې چې له خان صاحب سره مو هر څه یاد کړل او خان صاحب هم راته غوږ و.
نو بیا خو خبره خلاصه ده، هسې خوش اندېښنې ولې درته اچوئ؟
خبره خلاصه ده زوی جانه، خو خان صاحب داسې سړی دی چې څوک یې پوه او نه پوهېږي. له واده مخکې له ګلالۍ سره قول کړی و چې مکتب ته به یې پرېږدي، خو په خپل قول یې خاورې واړولې.
چې داسې ده نو د خدای په امان، زه درنه لاړم.
اسلامه، څه کوې ته؟ لږ صبر چې زه مې له ګلالۍ لور سره دا خبره یاده کړم چې هغه څه پکې وایي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. ساسې خپلې ټولنیزې خپرونې ته مو زه یوسف زدران هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، دا اونۍ مو د یو کلی زرغګونو په ډرامه کې واورېدل چې خدای داد خپله میرمن د ماشوم د ښې روغتیا لپاره تر کلینیکه بیولې وه. ستاسې په اند د ماشومانو په روزنه او تربیه کې د مور او پلار پاملرنه څومره مهمه ده او کوم ټکي باید په پام کې ونیسي؟ په دې اړه ستاسې اوریدونکو سبتي غږیز پیغامونه په 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمېره موږ ته را رسېږي او په همدې موضوع د بحث
لپاره د ارواپوهنې استاد اسدالله کلیوال هم زموږ سره دلته په سټوډیو کې دی چې په خبرونه کې به ستاسې نظرونه تر څنګ د لارښوونې هم ولرو. ستاسې خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی ستړي مشئ.
مننه.
او ډېره مننه په خبرونه کې چې را سره درنو اردوونکو کله چې تاسې زموږ موضوع واورېدله کولی شئ مخامخ هم ځینې پوښتنې مطرح کړي او ستاسې نظرونه هم په خبرونه کې اخلو. 0 9 2 3 5 4 او 0 8 2 2 5 5 زموږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي، خو که دا شمیرې بوختې وي 0 9 6 0 1 8 0 1 8 شمیره ستاسو غږونه په اتومات ډول ثبتوي او ستاسو پیغامونه تر موږ را رسیږي. استاد مخکې له دې چې په دې اړه باندې د اوریدونکو نظرونه او د دوی وړاندیزونه واورو، اصلا د ماشومانو په روزنه او د دوی په تربیه کې کوم ټکي دي چې باید په پام کې ونیول شي له شروع نه بیا تر اخره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زدران صاحب، مخکې له دې نه چې د ماشوم پر روزلو کې مهمو ټکو ته اشاره وکړو، باید ووایم چې ماشوم په مجموع کې ټول هغه کسان، یعنی له تولد نه وروسته د نوې ځوانۍ تر مرحلې پورې چې ممکن تر 12 کلونو یا 14 کلونو پورې ورسیږي، دا ټول ماشومان دي. اما د دې لپاره چې دغه دوره زموږ لپاره یو څه نور هم مشخصه سي، مونږ کولای شو چې د ماشومتوب دوره په دریو برخو باندې وویشو. یعنی لومړنی ماشومتوب چې له تولد نه تر تقریبا 3 کلنۍ پورې دوام پیدا کوي، دویم ماشومتوب چې له 3 کلنۍ څخه نیولې تر 6 کلونو پورې، یعنی تر هغه وخت پورې چې ماشوم ښوونځي ته داخليږي 6 یا 7 کلنۍ پورې، او بلې، او دریم ماشومتوب چې له 6 کلنۍ څخه وروسته د نوې ځوانۍ تر مرحلې پورې شاملېږي.
او طبعا تاسو چې کله په مسلکي لحاظ په دې برخه کې کار کوئ، دا هر مرحلې لپاره به بیلبل پړاوونه او د ښوونې او روزنې د ترتیبونه لري. موږ د روغتیا په برخه کې فرضاً کله چې ماشوم لا د مور په ګېډه کې چې مور او پلار یې څه ډول پاملرنه باید ورسره وکړي، په دې اړه په راډیو کې هم ډرامې درلودلې او تر څنګ یې په پنځم پر ځان داسې بحث هم درلودل چې څومره مهمه ده د دوی پاملرنه، روغتیا ته پاملرنه. خو کله چې دا ماشوم زیږیږي، لاغې وروسته کوم برخه ته ډیر پاملرنه باید وشي تر څو ماشوم سالم وي، تربیه یې سالم وي، راتلونکي کې یو ښه رهبر واوسي؟
بلې، له هر څه مخکې کې باید د ماشوم اړتیاوې پوره شي. اړتیاوې په مجموع کې په 2 ډوله دي. د ماشومانو یو یې بدني یا فیزیولوژیکي اړتیاوې دي چې په هغه کې هماغه د ماشوم ته خوراک، څښاک، د ماشوم څخه حفاظت، ماشوم ته دا شیان شابلې، او بله برخه د ماشوم رواني اړتیاوې دي چې متاسفانه زمونږ په ټولنه کې دغو برخو ته ډیره توجه نه کیږي چې په هغه کې باید مونږ له ماشوم سره په کوم اندازه باندې مینه محبت وکړو. ماشوم باید په کورنۍ کې څومره د امنیت او ډاډ احساس وکړي، ماشوم ته باید مونږ څومره احترام قایل سو، او بل اخر ماشوم داسې یو فکر وکړي چې زه د دې کورنۍ غړی یم او ځان په دې پورې تړلی وبولي ترڅو وکولای سو چې بیا.
خو په افغاني ټولنه کې چې مونږ ګورو درسته د بیوزلی بوي، دا هر څه شته، خو دا تاسو چې ویل خوراک څاک دغه ته نسبتا پاملرنه بکیږي. مونږ چې ګورو بیا د رواني اړخ مهم دی، ستاسو په نظر چې هغه تربیه څه ډول ورکړل شي؟ کدا بل مهم خو بدواړه وي، خو کوم ته پاملرنه به ډیر وشي؟
زدران صاحب، مهم خو دواړه دي. لکه څنګه چې تاسو مو ویلي، بدني اړخونو ته ډیره توجه کیږي. یعنی حتی هغه والدین چې د ماشوم روزلو لارو چارو څخه ډیر خبر هم نه وي، دې ته توجه کوي. مونږ په مجموع کې ځکه دا چې د ماشوم روزنه له کورنۍ څخه پیل کیږي، او مونږ بحث هم په دې باندې کوو چې کورنۍ څه تاثیر لري او باید څه شی وکړي. په مجموع کې مونږ 2 ډوله کورنۍ لرو. یو وړوکی کورنۍ دي، یعنی هستۍ کورنۍ، چې په هغه کې ښځه، خاوند، اولاد او یا 2 اولادونه ژوند کوي. او دوهم هغه کورنۍ دي چې مونږ هغه ته پراخه یا لوی کورنۍ وایو. په لوی کورنۍ کې بیا نو له ښځې، خاوند، اولادونو څخه سیوا نیا، نیکه، ترونه او ورسره د کورنۍ نور غړي هم ژوند کوي. دا چې اوس ماشوم په کوم ډول کورنۍ کې ژوند کوي، یعنی چیرته په وړوکي کورنۍ کې اوسیږي، د هغې تاثیرات په ماشوم باندې یو ډول دي، او که چیرته په لوی کورنۍ کې اوسیږي بیا هغه فرق کوي له دو سره.
په حکومت کې ښه رشد کوي په لوی کورنۍ کې، هلته چون افکار مختلف وي، کنه په وړوکي کې محدوده کورنۍ کې.
اړخونه مختلف دي. دواړه ډوله کورنۍ موږ په ټولنو کې لرو او دواړه ډوله ښې دي، خو په هغه وخت کې چې والدین باید د ماشوم له روزلو څخه یو څه خبرتیا ولري،
پاملرنه باید ورته وکړي. ډیره مننه تر دې تمه. تر نور دن کو 0 800 225 55 موږ سره د مخامخ اړیکو شمیره ده، تر څنګ 0 99 203 545. تاسو په دې اړه راته ووایئ چې د ماشوم په روزنه کې تاسو له کومو اصولو او نقاطو څخه استفاده کوي او خپل ماشومان باید څنګه وروزی او تربیه ورکړي. په دې اړه غږیز پیغامونه په 0 800 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمیره پرې خښه. لومړی اوردونکو را سره شته ښه زمونږ تخنیکی همکار عبیدالله عبید اشاره کوي چې له انتظار وروسته اړیکه شلیدلې ده. هم ستاسو نورو اړیکو ته په تمه یو د ماشوم د روزنې او تربیې په اړه ستاسو وړاندیزونه څه دي او تاسو له کومو اصولو څخه استفاده کوئ. اوردونکو را سره شته، خبرونه په خیر راغلی، ستړي مشي. بلې، ستاسو اړیکه را سره وصل ده. ښه، اړیکه شلیدلې ده. بل اوردونکو هم را سره شته، خبرونه ته بخیر راغلی، لطفا ستاسو پیغام کو واخلو. ښه، وروسته درزو استاد، په همدې موضوع پاتې کېږو له تاسو سره. ستاسو لارښوونې د تربیې اصول لکه تاسو ویل چې کورنۍ جوړښت ټولو پورې اړه لري، خو په کومه برخه کې چې دوی ته پاملرنه ورکول کېږي، دا شروع باید څه ډول الفاظ وي، کلمات وي، خوږې لهجې استفاده، کنه په افغاني ټولنه کې ډیر وخت کلمات ډیر درانه وي، دا څه تاثیر لري؟
زدران صاحب، د ماشوم د روزلو لاړخه مونږه څلور ډوله کورنۍ لرو. یعنی دا چې والدین له خپلو ماشومانو سره څه ډول اړیکې نیسي، د هغوی په روزلو کې له کومو لارو چارو نه استفاده کوي، په مجموع کې څلور ډوله دي. چې
څلور ډوله بیان کو، سادات صاحب ته به ورشو چې ننګرهار نه اړیکې نیولې، منتظر دی، نظر به لري. ډیر زیات بخیر راغلی له ننګرهار، امید چې ښه به وي. خپرونې ته ښه راغلاست. بلې، ستاسو اړیکه را سره وصل ده. که تخنیکی مشکل نه وي، انجینر صاحب زمونږ اړیکه شته، ولی مونږ سره نه وسلیږي چې دوی غږ خپور کو. امید ستونزه حل شي، تر هغې چې دا ستونزه حلیږي یا تاسو ته بیرته درځو، غږیز پیغامونه مو اخلو. 0 800 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمېره ستاسو په خدمت کې ده. ستاسو غږیز پیغامونه زمونږ د یو کلي زرغون ډرامې ته ښکلا وربخي او زمونږ بحث ته هم اوردونکي را سره شته. امید چې وصل شي. د اصل خبرونه ته بخیر راغلی. بلې، ستاسو اړیکه را سره وصل ده. بلې، ښه، نه خلوردونکي، ځکه چې غږ مونږ راځي، مونږ ته که تخنیکی ستونزه نه وي، تلفوني مخابراتو کې شبکو کې مشکلات نه وي، حتماً څه ستونزه شته په دې برخه کې. ښه، استاد تاسو نه وړاندیزونه تر ازو ستاسو باسته.
معمولا ځینې والدین داسې وي چې له خپلو ماشومانو سره دیکتاتورانه چلند کوي. یعنی دا هغه والدین دي چې د ماشومانو په روزلو کې یا کله چې له خپل ماشومانو سره برخورد او چلند کوي، په حقیقت کې د ماشوم غوښتنو، د ماشوم نظریاتو ته نه متوجه کیږي. یعنی هر څه دوی په خپل د ماشوم لپاره ترسره کوي، حتی کله چې ماشوم له وکار څخه منع کوي، مثلا ماشوم یو عمل یا یو کړنه ترسره کوي، ولی والدین نه غواړي چې ماشوم دغه ډول کار ترسره کړي، دلیل نه ورته ذکر کوي چې دا بیا ځان ته ځینې ستونزې او مشکلات هم رامنځته کولای شي. ځینې کورنۍ بیا داسې چلند کوي چې له ماشوم سره په متقابل احترام باندې چلیږي. یعنی دا آزاد خیاله کورنۍ دي، یا کولای شو ډیموکراټه کورنۍ هم ورته وایو. دوی د ماشوم غوښتنې، هیلې او کومې خبرې چې هغوی غواړي ماشومان مطرح کړي هغه.
بالکل، احساس په اجازه باندې زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې مشکل حل شوی دی، اوردونکو هم را سره شته او دوی انتظار باسي، باید نظرونه واخلو. په خبرونه کې سادات صاحب د دویم ځل لپاره را سره وصلې، له ننګرهار خبرونه ته بخیر راغلی.
السلام علیکم. اول سلامونه تاسو مل مو محترم ته او بیا د دادې کارکونکو
ته
وړاندې کوم.
ډیر مننه، ډیر خلاص. ماشوم په روزنه کې لکومو تاکتیکونو استفاده کوي؟ تاسو څه ډول روزل شي؟ خدا
روزما پختنه هم دا مزید بل سر سر ته د ماشوم د تخلي روزو چې تعلیم او
تاسو څنګه روزي د په علمي لحاظ درته غږیږي، د اروا په هنه لحاظ، رواني لحاظ، تاسو څنګه روزي؟
نو خو بس ماشوم خو دې خروج
وهل
وختنه ولري،
یا خو دلته مشکلات وي، فقر، بې وزلي، دا خدا د دې ترڅنګ وهل بول ډیر وي، که مکتب ته نزي یا درس ورخه کنيز دکی کنا په خوګل خبرې ډیر وي.
نه نه، په خوګل او دا
چې ماشوم سره حاجه باندې خبرې وشي او چې کله عمر یې د مکتب دغه ته ورسېږي چې مکتب کې د شاملېدو مراحل ته ورسېږي د انتخاب
او کله چې ژمی کې ساړه وي د کور مصرف او د کور سودا باید دار وړي کنه یو غټ سړی لاړ شي پسی
نه 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 کور چې غټ سړی راوړي ماشوم خو هغه روم وړي چې نه بغل و دغه ورته رسېږي زیان ورته رسېږي لکه هغه ماشوم د دې طاقت نه لري
خبرونه ها برته استاد تاسو جواب ترازو امید چې وایخلی خبرونه وختم بیا کمیږي
زدران صاحب دا چې د ورور د پښتنې مطابق چې مونږ ماشوم څنګه وروزو په مجموع کې مونږ ټول یا هر کورنۍ غواړو چې خپل ماشومان ښه وروزو اما
په افغاني کورنۍ کې څنګه وروزو ستاسو ټول مشکلات هم معلوم دي دلته تھیوري باید څنګه وي
په افغاني کورنۍ کې مونږ ځینې داسې کورنۍ لرو چې له ماشوم سره په افراطي ډول باندې محبت کوي چې په خپل دا د ماشوم روزلو له نظره د کورنۍ یو ډول ده چې دوی له ماشومانو سره ډیر افراطي محبت کوي
ډیره مینه هم نه کوي
ډیره مینه هم خنه ده ځکه د دغه ډول کورنۍ ماشومان بیا له هر چا څخه هم دغه ډول تم لري یعنی کله چې بیا ماشوم د ماشومتوب له دورې څخه نوزي د نوې ځواني دورې ته ټولنې او جامعې ته داخليږي لاغو خلکو نه هم دغه ډول تم لري چې څنګه والدین ور دوی سره رفتار کاوه او په عین حال کې د دغه ډول کورنۍ ماشومان بیا یو څه بې نزاکته هم وي
ځکه
چې موږ نازولي ورته وایي بلې ځکه د دوی ټول غوښتنې پرته له چونو چرات څخه منل شوي نو دوی له خلکو نه هم بیا هم دغه ډول تمه او توقع لري چې دا په خپله یو څه ډول سره نه ده بل زمونږ په ټولنو کې ځینې کورنۍ داسې دي چې مخکې مې ورته اشاره وکړله ماشوم سره کم مینه او محبت کوي یعنی یو ډول دیکتاتورانه چلند کوي په داسې کورنۍ کې ماشومان اصلا د ډاډ او امنیت احساس نه کوي دا هم بیا ستونزې لري خپلې چې وروسته
بیا ماشوم تر ډېره وخته د کمتری احساس کوي هم داسې
کمتری احساس کوي ماشوم او ځینې بیلاری توبونه ځینې جنجالونه او پرخاشګری د غشیانو ته هم
ټولو برخو کې تبن تاسو چې کار کوي دا موضوع د رواني لحاظ چېړي دلته د مور او پلار غ سویا د تعلیم د دوی تحصیل درجه د دوی ګرځیدا د ماحول سره آشنای دا څومره اغیز او تاثیر لري به سواده انکورنی او سوادار کورنی
دا خو کار خبره ده چې سواد لرون کی کورنی یا سواد لرون کی والدین او بی سواد والدین د ماشوم پر روزلو کې فرق شته یعنی له بل سره توپیر لري اما په ځینو وختونو کې دا سم کېږي چې حتی سواد لرون کې والدین هم نشي کولای چې خپل اولادونو ته رسیدګي وکړي ځکه کله یو پلوه مثلا مور او پلار دندې لري په خپل دندو کې مصروف وي دوی ځینې وخت بیا داسې رامنځته کېږي چې څومره اړیکه چې دوی باید له ماشوم سره ولري په کافی ډول باندې نه نیول کیږي ځکه مونږ په دې پویږو چې ماشومان تقلید کوي
او دلته ماشوم بیا د پردیتوب احساس کوي
بله د پردیتوب احساس کوي بل ټکی پکې دا چې خصوصا دغه د 15 یا 16 کلنۍ څخه وروسته یا په دغه عمر کې د ماشوم تقلید په ماشومانو کې تقلید کول ډیر غختل کیږي اوس که چیرته والدین خپل اولادونو ته په صحیح ډول باندې رسیدګي ونسي کوله یعنی ځان ورته د وی الګو په شکل باندې جوړ نه کی ممکن ماشوم له نور خلکو څخه تقلید وکړي له نور خلکو څخه ولګوګيري وپی چې په داسې وخت کې به بیا
دلته مونږ یو ډیر خمتل لرو ماشوم ژوند لکه تاند لخته ده کنه چې اربا دی بیا یې سره کې میتاوي استوي نو کوم اصول ته ډیر پام لرنه وشي هغه سټپ بای سټپ کا پروسه او مرحله مرحله بیان کی چې ودا قوخ لرو تر څو اوردون کې هم پوي وی چې لدې ځای شروع کې تر دې ځای پیدا سی ورسوي
والدین باید په لومړی کې د ماشوم بدني اړتیاو ته توجه وکړي چې په غ باندې ان شاء الله ټول پويږي لاغنه ورسته باید له ماشوم سره په کافی اندازه محبت وسی، یعنی محبت باید نه ډیر کم وي او نه ډیر زیات وي. ماشوم ته داس یو احساس ورکړي چې ماشوم د ډاډ احساس وکړي، د امنیت احساس وکړي. بل که چیرته ماشومان یو ناوړه کار ترسره کوي، یعنی داسې کار چې والدین نه غواړي اولاد یې ترسره کړي، په هماغه وخت کې د ماشوم ترې منع کړي، یعنی په یو ډول دې تنبیه کړي، ممکن فزیکي تنبیه وي یا ممکن رواني تنبیه وي. اما ماشوم دې په دې باندې پوه کړي چې په خپل ته مینه تنبیه کړی، اما ستا دغه کار چې تر سره کړی دا باید ونه کې کار مې دی.
ډیر زیاته مننه استاد ستاسو له حضور نه. په خبرونه کې اسد الله کلیوال را سره په خبرونه کې و چې دارو پهنې او پروانی لحاظ د ماشوم تربیه مونږ ته خود لو په دې برخه کې لارښوونه درلودلې. درن اردن کول تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره خو پوهیږم چې پیغامونه پاتې دي، ځکه چې نشو ماخستلې د تخنیکی ستونزې لامل نو کولای شي 0 وسو